ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته ژباړلې.
نو دا دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هوار شي په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسی، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیک شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبه مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنی دا سم کېدلې شي چې فرزن که یو څوک په څو ژبو پوهیږي، نو خبر دا وی چې که پښتو انګلیسي ته ژباړي، پښتو د بلې ژبې ته مو ژباړي، چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کره وسی.
بهترین کار هم دا دی چې یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي، د دې پر ځای په انګریزي ډیر بلد دي، ډیر کار پکې دی، پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي، هڅه دی وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسي یا په بل ژبه کې دی،
هر هغه ژبه چې دی
بلد دی.
او اوس دغه کومې تیروتنې چې کیږي یا ژباړه غلط راوځي، ځینې دغه شکل لري چې ولا کېدی شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغسې کوي یا نه غواړي چې پښتو ډېره کره اوسي، دې ګواښ ته یعنی څومره مطمئن یې چې دغسې به م وي؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک دې دومره وزګار واوسي یا د دې دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره د دغسې یو چلند وکړي، زه اټکل نشم کولای. په نورو ژبو کې که د ښوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغسې ماشین د بډاینې دپاره کار کولی شي، دلیل یې دا دی چې هغوی پراخ د ژبې کتابونه لري، ډکشنریان لري، یعنی هغه متعلم کولی شي چې د یوې ډکشنری په مرسته باندې د هغې ټول لغاتونه په خط ور ټایپ کړي، هلته یې پکې ځای پر ځای کړي. یعنی معنا دا چې د یوه متخصص او یوه کارپو کار یوه متعلم کړی دی، د ښوونځي متعلم. زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو. کم قاموسونه درلودلی بیا هم د ډیرو خلکو دپاره دا اسانه کېدله چې په دې پروژه کې ونډه اخیستې وای، مرسته یې کړې وای.
عثماني صاحب، زه چې تاسې څومره پیژنم، تاسې هم په هغو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغسې فعالیتونو ته یا دغسې کارونو ته به مو ځوانان هڅول د فیسبوک له لارې، له نورو لارو، او بیا څه وایي مونږ خو دغه بدبختي ده چې کله یو کار وشي بیا نور یو چغې وهي چې ما کړی دی دغه کار. خو فکر کوم هر چا چې دغه چغې وهلي دي چې دومره کار به یې نه وي کړی او ادا یې کړی چې ما کړی، دوی به فکر کړی وي چې ولا دا ګوګل ته چې پښتو اضافه شوه نو کار حل شو. خو تاسې د یو مسلکي کس په حیث چې قاموسونه هم لیکئ او په دې برخه کې ډیر کار کوئ، فکر کوئ چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هماغومره منظمه ده؟
نه، زه د 50% اټکل چیرته کولای شم، ځکه اټکل کومه وایمه چې 40% کار شوی دی، لا 40 به هم ډیر وي، بې انصافي به وي چې 40 وایم. پراخ کار پاتې دی، اما یو ښه پیل دی. لومړنی ګامونه اخیستل شوی دي، باید دوام، دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغسې ماشینونو کې ځای پر ځای شوی وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوی وي.
او دا به مې وروستۍ پوښتنه وي چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبې د غنا لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې، دوی ته څه لارښوونې لرئ؟ فرضاً اوس هم ځینې لینکونه شته دي، ځینې برخې شته دي چې دوی اوس هم ورتلی شي او مرسته کولی شي.
دوی ته دا وایم چې تر هغو پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغې په سموالي باور ونه لري، هغه دې نه پورته کوي، د خلکو سره یې نه شریکوي. که دا وړتیا په ځان کې نه ویني چې دی مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي، دوی کولای شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو، فارسي او نورو ژبو ترمنځ، هغه دې ورپورته کړي، یوازې ټایپ دې وکړي، ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی، یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی، یا یو څه سم شوی دی. دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي، دا به یو کار دوه ځلې شوی وي.
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دي هغوی نه ګټه اخیستلی شي؟
فوق العاده بهترین کار همغه دی.
دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کومه داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانې پاڼې ته لاړ شي یا فلانې چې سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي؟
ګوګل د هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړې پاڼه لري که دوی په ګوګل کې سرچ کړي موندلی شي، او هغلته بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغلته خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
تاسو نه مننه.
ډېری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څنګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دېش سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتې د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه راکړه. مو هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب، څونه اثر لري دا؟
په مجموعي توګه یو سلو 500 یو 1500 اثر لرم، تقریبا یو 15 اثر مجسمه دي، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوو، اوس یو مکس د لرګي او د طبي لرګي د طبي ونونه او همدارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی هغه کولای شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترنه راو باسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکرارېږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډېر په کومو موضوعاتو باندې کار کوي؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري، پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډېر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اورېدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره ټیټه پات چې هغه کوم حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولري. دولت هغه آثار چې اخلي مکثرا پوغو شپږ میاشتې یو کال تا دوه کاله پوغو تیروي، لکه د پغمان د قصر آثار لا تر اوسه هغه د هنرمندان پسې ګرځي، هغه پیسې پلاس نه دي ور. او زما غوښتنه د اطلاعات و فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاوي یو نمایشګاوي جوړ کړه تر څو چې دغه هنرمندان وکولی شي هغه خپل آثار دلته راوړي، او دا هم د هنرمند لپاره خده او هم همدارنګ د دولت په خاطر کولای شي چې اعلان وکړي دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډیر ټیټه بایه یو تکس واخلي او وکولای شي چې هم د هنرمند د انځور سره آشناوي او همدارنګ د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غختل کېدل او په ډیره ټیټ بیا به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بل خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې.
په دې علت چې اړوند ادارې په تیره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي، مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
صدیق الله مین په کوټه کې میشت ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. مین درې کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډیره بدله او له نوښته ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه در کوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هیواد مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تیریده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدلې، یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې سوي، خو چې موږ په شوبت پیدلو نو دا ستونزې تېرې سوي. نو سبق مو وایه، بیا د سبق سرم خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا هو چې په کار لګیا شولو، او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا شش شاعرانو شعرونه مو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما دا د کوټي راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستوله، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوي. او بس دغه سره قرار قرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي، نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدل، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده، نو بیا ملګري لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ناست ولاړم، ورسره لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشران. بیا دا امزول ځوانان هم پکې چې ونو هلته په ملګري لیکوال کې زما ډېر تربیت وسو.
نو تاسو چې ادب ته راغلي یاست، تر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوئ، نثر هم لیکئ که نه؟
نثر مې تر اوسه پورې خاص داسې څه نه دي لیکلي، شاعري مې چې کړې ده دوه کتاب خو مې چاپ شوي دي. نور اوس چې څه لیکم هغه هم شاعري ده. لوستی مې ادب کې مثال افسانې ناول نثر مې لوستی دی، خو لیکلي مې نه.
د شعرونو ټولګې دې په څه نامه دي؟
اوله شعري ټولګه چې ده د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دوهمه چې ده غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوی ټولګې دې هم چاپ دي، په اوس وخت چې کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پیژنې، څه فکر کوې چې آیا د دوی شاعري تر شل کاله پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغسې شاعري ته جدي دي که نه؟ د دوی په شاعري کې هم هغسې نوښت نشته.
اول سر ته هغه ملګري لیکوال د ملګرو سره چې زه کښېنستم ناست ولاړو کول، د هغه وخت مثال چې اوس اولس کال اتلس کال تیر شوي دي، او اوس چې زه پر دا فیسبوک باندې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم، ګورم، یا مثال شعري ټولګې چاپ شوي دي د نوي ځوانانو، او زه وینم دغه شعرونه د هغه شپاړس کال اولس کال د مخ سره ډېر بدلون پکې راغلی دي، نوښت پکې راغلی دي.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایست او که نظم، وروسته بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوې غزل هم ده، دوه درې ورځې مخکې مې لیکلې. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی.
ډېر
او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله، نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ کی. او پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، د مین نه زړګی څنګه سړی جوړ کی.
ډېر ښایسته مین صاحب. دا اوس چې ما ته ناست یو ستا په دوکان کې، ته د خیاطۍ کار کوې، څه فکر کوې چې له دغسې د خواري مزدورۍ له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست، ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوئ که نه؟
یار، د مطالعې دپاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي، خو بس د دغه کار سره سره شعر لیکلی سم، مطالعه بیخي کمه ده.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپېریال هم ډېر اغېز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپېریال بدل کړي، یو بل ځای ولاړ سي، طبعاً هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یوه ځای کې اوسېږي، له شاوخوا دېرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوي، څه فکر کوې چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین، نوي تصویرونه، نوي خیالات فکر ته درځي کنه؟
و ګرځلاو د انسان لپاره نوي نوي ځایو ته تلل، او د ځای څه بدلېده، خامخا نوي خیالونه، نوي ځایونه سړی ویني، نوي څه په لاس ورکوي، ذهن ته راځي. مګر خو نو څنګه کې زموږ داسې کار دی، دغسې ژوند دی، کېدای سي زما په شعر کې هغه سي خوند نه لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناستې ولاړ کې وخت ورته پیدا کوي، مثال ادبي غونډو ته ځي، دا خامخا اغېز پر شاعر باندې کوي.
ته څو کاله له ادبي غونډو څخه یو مخ بیل شوې او دغه ادبي غونډو ته به نه راتلې، له شاعرانو لیکوالو سره د ناسته ولاړه کمه شوه. خو اوس د وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعاله سوې، څه فکر کوې چې آیا دغو ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند شوې، دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ؟
واته کاله چې زه د دغه ټولنې سره مثال د ملګرو سره بیل شوې ما شیم نه ولیکل، خو چې بیرته دا فیسبوک سو دغه په دوې درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلای سم، یو څه مې ذهن ته راځي، خامخا تاثیر یې کړی دی. نو
په فیسبوک چې ته فعال یې، څه فکر کوې په فیسبوک کې چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي، فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي، یو لنډ کیسه یو لیکوال خپروي، پر دې باندې چې نظرونه راځي، آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي؟ څه کول پکار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یو لړۍ راپیل کړو؟
ښه خبره ده. مثال اوس په دا ملګری لیکوال کې چې موږ وو، هر 15 ورځې بعد به یو ناسته وه، په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي، نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي. بیا دغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي، په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاذ یو څه پر لیکلي، نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړی یو پام یې ځان ته راواړوي. نو خو دا دي چې دا څه اوس هم نشته نقد چې ورته وایي، مثال چې یو خو یې موږ زغملی نه سو، او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پرانی.
مین صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي، د درېمې ټولګې لپاره مهم شعرونه ترتیب کړي دي کنه؟
در اوس پورې د درېمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دی نیول، بس دا څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېمې شعري ټولګې لپاره.
مین صاحب، په پای کې به بیا که نظم وي خو ډېر به ښه وي، او که نه وي بیا خپل یو بله غزل راته ولولئ.
نظم خو اوس راسره نشته، نو غزل دا هغه درته ووایم چې ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کم، تا له زړه باسم چې زړه پیدا کم، او اسمانه تا چې ستوري را نه کړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کم، او له تندې مړ بشم که نه بشم خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کم، او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زه ګورمه چې ښه پیدا کړم، او مینه تور رنگ د خپګان علامت توروم سترګې چې رانجه پیدا کړم.
د طنز په تیر باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز ټوکې او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې پخوا د طنز په نوم معمول و راته غږېدلی و، د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي.
طنز معمولا څلور شکلونه لري، یعنی په څلورو بڼو باندې وړاندې کیږي. یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی، یعنی کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلی طنز لرو چې د ادبیاتو سره تعلق لري. بل شکل یې تمثیلي شکل دی، یعنی همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لنډه کیسه ده یا ډرامه ده، دا تمثیل سوې ده، یا د سټیج پر سر یا ټلویزیونی سریال په شکل، یا مثلا په ژوندۍ باره چې بیرته هغه د سټیج شکل دی. یعنی تمثیلي برخې هم درې شکله لري، چې یو سینمایي دی یا ټلویزیونی دی، یو رادیویي دی، او بل یې د تیاتر شکل دی، دا یې تمثیلي بڼه ده. بل یې تصویري شکل دی، تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې ویشل شوی، یو کارټون دی او یو تنزی عکسونه دي. البته هغه تنزی عکسونه بیخي په اخره کې مروج شوی چې پخوا نه و. د یو چا یو واقعي عکس راخي، هغه په یو داسې موقعیت کې اچي چې د خندا وړ وګرځي،
کاریکاتور څه ورته وایي؟
نه، کاریکاتور بیا جلا شي دي. اول به د کاریکاتور او د کارتون ترمنځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم شوی بڼه لري، کاریکاتور رسم کیږي، او کارتون کېداسي فلمي، کېداسي یو سریال وو سي. یعنی کارتون عمومی دی کاریکاتور یوازی یو شکل دی پاگی که اکثر وقت یو معلوم شخص چه ده نشون شانو چخه بجنر کیج ده یو جمهوریس ده یو دکتاتور کاریکاتور جوریجی خلقی پیجنی چه ده فلانه دی زکر ده نشون شانی ده سی شی یو لجه ده تناسوب استلی
یعنی دین برخی برجستکی غطهی لولهی
بخی هم داسی دی یعنی ده یو واقعی شخص چیره ده تناسوب چخه باسی مثلا سر دیر غطهی او غاره لکه ده غون سری میجی نریکی داسی ملای نریکی وجونه لکه ده وزیه ده وجده یرا زلیج داسی سرگی یا دیر کشنیکی یا دیر غطهی پازه داسی لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې وژدې چې د تناسب وزي د خندا ور وګرځي او کارتون بیا مکمل خیالي یعنی سړی نه پېژنې څوک یاده په کارتون کې غرونه خبرې کوي زنګرونه خبرې کوي ونې خبرې کوي ایوانان خبرې کوي دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت څه یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی یو شکل دی بل تنزی عکسونه دی مثلا یو عکس دی واقعي عکس دی د ولسی جرګې د یو وکیل عکس دی د ولسی جرګې د غونډې په جریان کې بده دی تکایه وهلې د ش یعنی شدسي په درانه خو باندې بده دی یو شای عکس عکس دی خبر یال دا کس یو ځای خبر کړی دی نو لاندې ورته لیکلی دی چې ویش زلمی یا ورته لیکلی دی که په پارلمان کې داسې ویش وکیلانو ولرو ان شاء الله د بده ورځ مخ به ونه وینو دغه عکس ته لیکل شوی جمله یو تنزی حالت خورکی یعنی د خندا وړ ګرځي که څوم عکس باندې چاله است دی وړي عکس په هغه شکل دی عکس تر اسوب نه دی وتلی خو د ولسی جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی دی ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دی دا سنور عکسونه هم لرو چې دا په اخر کې رواج شوی دی واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خبره شوی دی په ویب سایټو کې خبره شوی دی په مجلو په اخبارو کې خبره شوی دی دا عکسونه اخلي یو متضاد موقعیت ورکی یو صورت لیک او یو هغه شکل دی چې هغه تنو هغه تدیر هدا پوری کاریکاتور ته ورته دی چې په عکس فوټوشاپ کې نو دا د تنز سلور شکرونه په املو چې ماته ستو
یو څه د کالبونو په حساب کې هم راته وایسته شکلونه خو همدا شکلونه وو چې یو څه د ټکنالوژي را برکت او یو څه خو هم موجود و البته انزورګرانو به انزورول دا کاسي شکل خو هم موجود و دی البته هغه جملې چې تاسو یې دونه وکړه جملې په دې کې نقش لري چې فکر ور باندې وسی چې فرزند دی عکس ته تقسیم جمله باید ولیکل شي هغه تنزیه برخه ډیر جالبه وي مهرباني دا کالبونو په حساب کې مېو
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو چې هر ادبي ژانر یا هر ادبي لیکنه دوه عمومي اړخونه لري چې یو قالب دی یا لوښ دی او بل محتوا ده که څنګه په ادبیاتو کې لوښ او محتوا ډېر سره تړلي دي یعنی دا سي نو صورت ویل چې دا نو محتوا یې او به وبولو لوښ د خارو بل بیا فکر وکړو کده وبه هل لوښ ته واچو کچیر بوتل او دا او به بداسي وو ولاړ شکل ولري کله چې په پیتغاب کې واچو دا او به باوري په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده دا ډېر سره تړلي دي خو بیا هم ځینې قالبونه سته چې سړی کولای شي چې د یو ژانر محتوا راوخي د ویل کلمات اورا واخی په بل کې واشي په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه اصناف قالبونه لرو ترنس په کې راتلای شي ژانرونه پر دوه عمومي برخو ویشي یو ته لوی ژانرونه وای بل ته وړ ژانرونه یا سب ژانر بولي د مثال په ډول چاربیته په پښتو کې ژانر دی او زنجیري چاربیته دا بیا سب ژانر دی یا مثلا کوی چې داستاني ژانرونه په داستان کې نو بیا ناول جلا دی لنډک صدا جلا ده په کیسګي یا لنډکی کیسه هغه بیا جلا ده نو کچری مثلا فولکلوریک یا ولسی ژانر راوخو په کې مختلف ژانر مثلا د لنډی څخه نیولې بیا نو زتر
لنډکی
مستقې او نو د لنډی ستر نقلونه پوری کنه منظوم او منصور ژانر لرو دا خټه چې هرچا جوړ کړه انتقاد په یو داسې پوسټ کې وپیچي داسې مسالې ورګاره کړل چې هغه څوک وخندي اوس نو دغه د تنس خټه دی ته خټو وای دغه خشته کړي خټه چې هغه طرز خصوصیات لري، کولای شو چې هر قالب ته یې واچو، په ټولو منظومو قالبونو کې طرز راتلی سي، په غزل کې راتلی سي. دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهور ظریف سړی و او ډیر تکړه شاعر و، په هغه مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا 40 کال په افغانستان کې اوسې وصفات سوي دي، هغه دا کار کړی دی. دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی سي، حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی سي، که ولسي ژانر ته ولاړ سو نو په قصیدو کې راتلی سي، په څلوریزه کې راتلی سي، په ټولو کې راتلی سي. که دغسې نثري قالبونو ته راسو، په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طرزونه ډېر لیکل سوي دي، د ناول په قالب کې لیکل سوي. البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو، یعنې تر اوسه پورې داسې په تور پر ناول ما نه دي لیدلي. طنزي ناول نه لرو، طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو. البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري، یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي، د مثال په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې، یوه دوره وغندې، هغه دې د شروع کولو تاریخي مقطع وي، هغه د لنډۍ په قالب کې نه ځای، ته مجبور یې هغه د پاره رومان انتخاب کړي. او که چیرې غواړې چې د یو رشوت خور مامور یوازې یو حرکت، یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالکي یا د څنګه خپل مراجعین خطابه سي، څنګه هغه تفریح ورکړي، دا په لنډه کیسه کې راتلی سي، حتی دا په څلور ورځې کې راتلی سي، دا په کارتون کې راتلی سي. دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري. هر ډول چې محتوا و هغه څه قالب ورته انتخابېږي.
کور مدان ډېره زیاته مننه.
د شنو خالونو رو ګودر لوټ شو، هم په کابل هم په خبر دیر غلگرو زلو نیخ شو کنا، دخاپی رو ده وطن غلو شو، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ستاد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ستاد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ستاد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ستاد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، گل سوانا او وینو لمبے دل، ستا گل غٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، ستا تو وجو دورنا اب دخمن پورشا، ستا تو وجو دورنا اب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا،
دادو نسلنا گلال نسلنا لوی پبارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پبارو